سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شی او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شي خبرونه په بریټانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانا یا په خني ټوئیټر کې لیکلي چې د بریټانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه پر رسمي ډول وټړل شي. تر دې مخکې په بریټانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په تاسو حال کې دا چې د طالبان حکومت په بریټانیا کې د افغانستان سفارت سو مده مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینی ازادي رادیو ته زیاته کړی چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت چاري بعد طالبان استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. د سرچینی په وینا د وزارت د افغانستان سفارت کارکونکو ته نوې ورځې وخت ورکړی چې له بریټانیا ووزي او په دغه وخت کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځ یو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی ویلی چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی د خبر د یک شمه پورز د بخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس ټویټر کې وکړه. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل او زیاته کړی چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې درویشتمه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنو جنګلوي لخوا چې ځانونې خبریالان معرفي کړي وو وژل شو. نن د سپتمبر اتمه د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عناوینو نمانځل کیږي. سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم وصول لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت بې برخې کړلای شوي دي. د راپور له مخې از شمیرې خې چې اوس په افغانستان کې تسلن خلک له سواد نه لري پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې خځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا په خوني ټویټر په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې خځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سره محکمې خبر پاڼې زیاتوي چې نارینه هر یو 9 درې ویلي او دوی په درې او دو نور هغې په څلورو کلونو باندې هم محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو خځو څخه میوې ته 9 دور دوری او یو کاربان څه زبر کړی ده او د نوري په 9 درو او سلور میشنی باندې محکومی کړی دي. د فرانسې ادارو پورستوي کې وا ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژلو لپاره د ایران پر دسیسو کې د ګډون په تور نیول دي. فرانس پریس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې د دوه تنه چې نارینه عبدالکریم اس نومیږي او څلور دېرش کلن دی او ښځه صبرینا بی او درې دېرش کلن ده د سږ کال د سور په 15 نیول شوې دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې درې دې جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې سو یو دن وژنې او د می په میش کې د پاریس په محکمه کې رسمي تورن شو. د دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځمې پورز میډیا پر فرانسوي وپانه کې خبر کړو. د دې وپانه د معلوماتو لمخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او د لوبل ډګر بیا د فوتسال افغانستان له پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. د افغانستان او پاراګوای د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام په تمرناتي سیالۍ کې لوبه 2-2 مساوي کړه. یادې سالي چې نن یک شنبه د سپتمبر 4 نیټه د ازبکستان په قربتو پیل شوې وه. د لوبې تر پایه دواړو لوبډلو 2-2 ګولونه وهل. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. په نننۍ ورځ مطالبه کې به واوري چې په بریټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي.
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتي او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي.
د طالبانو حکومت ته د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
مخکې هم موږ ورزش کوو د نارینه وو سره یو ځای نه وو زموږ ځایونه بیر و. خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
ټاکل شوې د روانې سپتمبر میاشتې تر پای په بریتانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. دا خبره یاد سفارت پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې کړې ده. تر دې مخکې په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل چې د سپتمبر په 20مه نیټه د افغانستان سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریتانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریتانیا کې شمېر افغان کډوال اندیښمن کړی دي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاستې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتې او زلمی رسول وزارت خارجې ته او بیا ورته ویلي وو چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس څنګه دغه اخره کې څه مولوي کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلې دي. هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند شوی؟ هغه سره قونسلي بندېږي، پوشان بندېږي، سفارت مورله کېږي. نو وستم د دې میاستې اخري ورځې ده، اخیر په مغو ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي ترازی د وزارت خارجي بوی له څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نه وي رامنځته سوی. دا یې زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغه لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري. د پاسپورت او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پورې د دې غبندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري.
ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا شي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړې ځینې محرومې ښځې وایي چې د سواد نه لرلو له امله یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي د سواد له برکته ښه پرمختګ کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوې دي، وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دروازو پرانستل یې ارمان دی. نور حال په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکی ګلدسته چې د دریو ماشومانو مور ده، وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت له امله یې ښوونځی ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سوه. دې ازادي راډیو ته وویل دا چې نالوستې ده له ستونزو ډک ژوند تېروي. خو ځینې لوستې ښځې وایي له خپل ژونده خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې مؤثره رول لوبولی سي. د بلخ ولایت اوسیدونکې محبوبه همنوا وایي د سواد لرلو له برکته یې وکړی سول چې یو سوداګریز شرکت جوړ او له نورو ښځو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې مې درلود ومې کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان بسیا اوسم، له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم، هم زه له بدمرغۍ او غریبي ووتم او هم مې څو نورې ښځې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول مې د زده کړو له برکته وه چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسېدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې پښتنې ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي تر څو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بیا اوسیدونکې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې سوې.
ځکه د انجینری پوهنځي د شپږم سمستر کې څخه د طالبانو پر راتګ سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، زده کړې مې څخه په نیمایي کې پاتې شوې دي، سخت ورته خفه یم. که ښځه تعلیم وکړي نو د ټولو کورنۍ ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکی نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وه چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان، هم ښځې او هم نارینه، د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري، نارینه او ښځینه، د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په 8مه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره، د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوې او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
azadiradio.com
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې مالته وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي. وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شرعي اجازه په پام کې نیولو ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکو نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه وزو، موږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلی. ورزش کار درس په هر شی حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کیا چی وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه و درو په ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیږي چې ورزش ته مې مخه کړې او و کاله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
کمو مخکې هم ورزش کولو نو لسړیانو نه بیل بیل زایونه هم و وختونه هم بیل و نو بیا ولی دوی خزه پر هر څه باندې محکومي غني.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمد الله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې وی خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې دغه چاره په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزای بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابل ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د المپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بیلابیلو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د المپیک کمیټه چې وسته طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت پر اوکراین د روسي د وای بریدونو د ورستي چپې په لړ کې د تیرې شپې په بریدونو کې شمیر ولسی اوکراینانو ته مرګ ژوبله وختده. پاینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې دننه د روسي د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي رادیو خبری څنګه راپور جزئیات فرشته صاحب ورکوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه نا وخت په یو ویډیو کې وویل چې تیره ونی روسی ځواکونو پر اوکراین باندې ل 800 څخه زیات ټانک زت توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او ل شپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلې دي. هغه وویل دا طرح یوازې په یو لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي، او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 9 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوی توغندي او درويشت ایرانی سخت شهید ډرونونه توغولې دي. په ټلګرام کې په خبره شوې د بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین د فایز ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یو بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یو دوه کلن نجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیسک سیمه په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټول شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یو فابریکه کې وژل شوی دی. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یو دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والی ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والی ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپل واک توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د جوړدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا لمړی مرسل مولوی عبدالکبیر کړی تیر ورځ یې لمړی ناسه کړې ده. په دې ناسه کې په افغانستان کې د نشایي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي، وایي چې تر اوسه سره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمیر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به څه وخت وشي تر تخم وخت تیر دی ته ورکړي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستۍ وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برتانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یو ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي و چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې ادالي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامل یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدې کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د کرهلې او ورسره د تړلو کلیو اوسیدونکو وای باران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړې ده. په وینا اوس شولې جوار او نور کښتونه د اوبو نشټوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوی وای ولسونه د نږدې 4 کیلومتره ویالې د پاکولو او ترمیم واسطه لري، نو حکومت او مرستندوی ټولنې د ورسره په دغه مهم کار کې مرسته وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجربه ځمکه په دې باندې خړوبېږي، د فیرونې نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالې د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو کو د ستونزو پاړی ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د کیرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او لرسوبي مواد یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی لوساو تلیدا. حاجی باور خان قاضی خیل:
پتیرو سیلابونو کې زمنګ د کیرای د ولوس والو چره دا تخریب شوې ده. ولی چې بارانونه ډیر زیات او ډیر خوش طوفان راغلی او د غوله چدانو خورونه راوتلی او ډیر زیات خراب شوې ده. د ولوس ته چې ټول غریب ولوس ته د دوی پتوان نه کیږي، نو زمنګ د ټولو مسردوی ادارو څخه هیله ده چې زمنګ سره په دغه کې پوره پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمنګ دغه کار په مخه ویسي.
د کیرهالی وسیدونکو مولوی محمد یونس انیس راته ویل څو ځلې د ولوس او خاروال لې په ګډه همکاري یا د ویل پاک کړه او ویجاړ شوی زینوی ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر شل کلن جمهوریت کې د کیرهاله ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپل منځو کې هیفمل کړی.
تیر حکومت هم ډیر زیات مصرف کړي او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلا او شو کې پکې وکړي اساسي کارونه کوي. کله کله شاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغه ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړلې و موږ مصرف ورکو، بیا چې راوتړل د بل ورځنی بارانه کې بیا ویاله خراب شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه دي، ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. دی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشم چې را پاندونه او تنره غورځيږي او کم ځایونو کې چې دا خړونه را رخيږي چې غزاینه سرپټ کینو.
هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د اړوندو ادارو مسولینو سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او تری جواب تر لاسه کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
د خبرونه په دوه منی مکه درته د زهرو کاروان خبرونه لرو خو تر غوړندې خبرونه. بریتانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکسپانه یا پوښنی ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د بریتانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه په رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په بریتانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي. ازادي رادیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده د طالبانو حکومت پر بریتانیا کې د افغانستان سفارت ته مود مخکې غوښتي و چې د ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کارونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطلو بلل. د افغانستان په خونه ولسمشر احمد کرزی وایي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په مینس کې موجود و. کرزی دا خبره د یکشنبې په ورځ د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس کې کړې ده. هغه مسعود یو افغان وطنپال بلل عزت کړی دی چې د افغانستان د ازادۍ لپاره پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې درویشتمه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه بوخت و د تخار ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنه جنګیالیو لخوا چې ځانونه یې خبرلن معرفي کړي وو وشل شو. نن د سپتمبر اتمه د سعود وات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هلکل په مختلفو شعرونو او عناوینو نمانځل کیږي. ساکا د سوژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعر بلل شوی دی. یونسکو نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبان له حکمنیدو راهیسې میلیونونه نجونې له څارمي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوي دي. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سوات نه لرې پاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی ملګری ملتونه وای لوی کاچاکونکو د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورای من
د سیمه او سیمه ها خوات څخه قاچاق کونکو افغانستان ته آزاد راځي د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل لاپور کې بووري چې روغ سوي معتادین وای د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشاله وم. یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوئی لامل کیږي او کزنګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشئیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې د بدبوئی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
خدا عمل د سیده مازر ته ځی پکړی ول جړل به میډیر خپل جړا مینه شو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول مګنه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ټول هم سفیا لور پر یو خندل نن یو سم خبر شو سبا په ټول مکتب خبر شي. په خو یو ځو خلک په کوڅو کې ملنډي را باندې وهلي. تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډي وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو کاچاکونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه د کیمیاوي نشئی موادو د کاچاکو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاقوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه، او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلی چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې، او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري، په افغانستان کې د نن له نشي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف ضبط کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي ستاسو مر کنټرول لاندې راوړی دي، او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
لنړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږ کال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل سي، او د طالبانو ځایي چارواکو سږ کال د دې کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویې زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي، او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر سوي دي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي، او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مستیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنۍ مرستو جلبولو یو کانفرنس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقکوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاقوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته زو او حال ته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ لملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو، او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو، او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشه یک حیوان قطری رقم رفتار نمیکنن.
ده تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د څو کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لیرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی 9 کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله محتاج شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړي دي. محمد طاهر 3 کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوده وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که در رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هله کو کار کاوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران وو، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتاد ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نه شوی کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او انده چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولی په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي. مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو، خو نسوار خپل د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سیګریټ موږ ته عادي ښکاري، خو سیګریټ د بدن د بدبویي بدبوئی حتی د پوټکی او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. چرس د بدن د بدبوئی د کالی د بدبوئی د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد نشئی مواد کا د اپین خاندان وی افین وی هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زفقی او خولو کې وزي د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
آیا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشئی مواد که هغه ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګریټ او چرس، دا هم د بدبوئی سبب کیږي. د بدن د بدبوئی، د خولې د بدبوئی، د کالو د بدبوئی سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای لګې ستونزې سره مخ کیږي، او کدا د معتادینو عام مشکل دی. په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سی پر خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټل او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپنا نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه ته، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبئ، ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماری منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار ده. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړه دا. چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما سلور کال مې بي وی دی بچر بزنس اساینمنټس کنه او وظیفه هم لرم د دې قراردادانو په حساب باندې کله شمسيان د بيتري د شانو کنه یو پینځه د هندستان ته تلم نو هلته مې خپل کوډینګ ویلې کمپیوټر داس مې لینکس مې ویلې دا درسونه مې مالته ویلې او بدري د دبي ته تلم د موږ د کار په اساس باندې موږ د پلار وخت تجارتو ټایګر کمپني سره ساختماني شرکتو نو نتي زم خپل یو سي تمرین کولو ریفریټ دا ولاتي په ساته مې مسابقه کړي دوه درې ولاته ډېر ښه تمرین وکول خو زده د خپل یو خیر یو ورځ نه پدې فکر شوم. بس تاسو وخت کې چې دا غسه پدې عمل باندې راغله هم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کړم. ما تنا چار سوال او ځکه مې وړلې ځکه په اخر کې د شوی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هند کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چکل په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یعنی مې تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا تپاتې نو بس د همدې غاغه مې د تر زمونو برته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورکی کنه مازه به درم او چې موږ خوړو پلان خو نو خو د اسبي دردونه دی پاره دي کنه د زیات عمر مریضان په اړه ورکوي. بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسو هیڅ څوک نه پیدا ځای عمل کوي قوارې مې د سیم مچنګ نه خوړل کنه او چې اوسو شو په اخر کې ځان ته ملک zarar رسولم لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف تکې نستم بس بیا به مې جوړل بیا به مې لاسونه چې پری کول نه نه مې نیم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل د سیده مغزر ته ځې پکړی ول چې جوړل به مې ډیر خپل جوړه مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول هم کنه دا جوړه انسان ډیر ګټ نقطه ضعیفي بس ما نه مې خو صرف په لکړه کینه و اوس وخت کینه ول څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانه ته قندار متدین شفخانه ورته وای دیال ته بستر کړم دوله سره دینې تیرې د لسم ورځ دا ډیر جالب او دا ژوند کنه تیرې دا به خدای ته معلومات دی ورزو د لسم شپه باندې خو بولې د شکر کې مې ډیر ګډ ودا حالات روان دي څار ته چې راځي شونډه زړه مې ډیر نه طاقت او خدای دې شپخانه نه زده ته وتښتیدم کور ته جلاړم چې ګورم چې خسر مې اغلې خزې ته مولې ده یو ځل مې وخت نه وای پیدا شو کنه ډیر سخت و دردولم کنه دې ځاني سم و دردولم او به د عمل نه مرته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واسته نه کې کنه نه مې اخر مرته تل تکې نه مرته چې سر ور اعظم دې سنې چې اول دفي غونډې بیا لاړ شي بس ټول ورته دا غوې عملي نوم نه ورته ویلې ماته سخت زور راکولو اندم زه هم ملي نه ما مليان خپل ته باندې بډیرانو پرته دي خو چې دا مې فکر وکړ وات نه 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 ورته استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته د دنیا خويند مې کور کمه شبه مواله بس مور مې له زابل ور سزان مړ نه کیږي نه نه بس مور مې را وستنه ما چې زه تر کله پور بي دي سي خدا پاک خو استعداد عقل مازر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی تر ګرون کې ځان تقریره بس ما ویل ورته لازم ورش کته ما سیاحت واړه ته ما جوړېدل کوسي ګرځم زی بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله ما ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدل شي.
درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نوریال هوونځي څخه په زړه کوټه راځي او خپل مور ته وایي چې تر دې ورسته هوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې په خوا باندې جنو یوازې په کوڅه کې ملنډي ور باندې وهلي خو اوس په هوونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې پر نوریا ولی خلک خاندي اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامې کې وارو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او په غوړو نه راکوي.
خی
وایستا مرتری عقیدا
تو وای چستا مرتری عقیدا
اره ورا چ مکتب تزم په کوڅه کین جونه وای هغه ته تری عقی لور راغلا
خیر دی لوری دوی خبرو پسې مگر زه خلق به څه وای
تر څه وخت به نه پسې ګرځم مره ورځ خلق را پوری خندی
نن چا در پوری وخندل
نن پسم کې وینځلې مالم سب ته ویل چې د نوری مرتری عقیدا ټولم سفیانو را پوری وخندل نن یو سم خبر شو سبا به ټول مکتب خبر شي په خو یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي
خو ما امتحان هم درلود
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود
ته خو د خپل صنف اول نمره یې باید امتحان دې ورکړی وای
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي نور بیخي مکتب ته نه ځم
دا څه وایې لورې څومره زحمت دې ایستلی دی مکتب څنګه پرېږدې
دا ټول ستا د لاسه کتا د تریا کو نشه نه کولای اوس په ولی خلکو ماته پی غورونه را کولای
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر چی او مې زات په نشه هیڅ کله غم نه ایریږي ته نشه مخ کې ام کونډه وم او اوس هم کونډه یم خو اوس ناروغه او به عزت هم یم
چی شي تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم شي
او لوري کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دې هېر شي خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل نور غمونه یې پرو ګوره بار کړل
مورې بل ځای ته به کډه شو هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاک یې
نه لورې دا یې لار نه ده باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو
څنګه به یې خلاص کړو
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي دا نن اخیری ورځ ده ته دې پلار ما ته راسپارلې زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم
سلام علیکم جبار لالا
وعلیکم سلام ستړی مشه
خیر یو سه جبار لالا تم ستړی مشه یو 2 کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکوم
اوهو جبار لالا
اسلام څه خبره ده
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا
ولی سور مانده شوی دی
پا خواب چومره خیرن او تک جیره و خونن یه چومره خب پاک علیه غستی دی او داست خط ازا شوی هم ده
تا نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر زو خود از چوم یاشت مسافر وم
شفقی خود زان علاج وکه اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده هم روغ جوره شوا او هم ماش اخلی
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی په بیچارهګۍ پسې به ټول ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکۍ توړی راغله
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر دوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
ولی ولی زمال لیچ نار دی نارنج ولی ولی
بلے دستا دغاڑ ہاد نارنج بلے بلے سمال لے چنا دینا رنج بلے بلے دستا دغاڑ